امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم سفیولای استانیزای باشد. استانیزای صاحب بفرمایید.
مننکم سلطان محمد سرور وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شو. دغه پروګرام بیا هم د قادر جلالوف تخنیکی همکاري ز سفیولا استانیزای وړاندې کوم. نن د پاتګ پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د موقت اوربند او د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. خو تر اوسه مخکې د خبرونو سره ټکی او بیا د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. او د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. په همدې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیانو د ولایتونو له والیانو سره وکتل. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل پر اوربند سربیره له والیانو سره د ولسمشر په دې لیدنو کې په سیمه ییزو ادارو کې د مدیریت په مسلو هم خبرې کیږي.
رابطه با مدیریت
روزهای آتش بس هست. د دې لیدنو مهم موجود اوربند ورز مدیریت دی او دا چې څنګه کولای شو د اوربند له فرصتونو څخه د حکومت د نفوذ د ساحې د پراختیا او هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د برابرولو لپاره موثر کار وکړو. د ښاغلي مرتضوي په وینا د سه‌شنبې په ورځ د پنځو ولایتونو له والیانو سره په لیدنو کې د زیربنایي او پراختیایي پروژو پر چټکولو هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو، په دې دوو هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په سلو کې 15% زیات شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل پرون د امنیت شورا ته وویل په تیرو څو میاشتو کې زرګونه ټنه نشه یي مواد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police force
زموږ د نشه‌یي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 1488 عملیاتونه کړي چې تر 112,000 ټنه زیات نشه‌یي مواد یې نیولي او د دې موادو د پروسس یو زیات شمیر لابراتوارونه یې له منځه وړي دي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نشه‌یي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم منلی و چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشه‌یي موادو تولید او کارول زیات شوي دي. په پروان کې د برېښنا شرکت حوزهی رئیس خبرداری ورکړی که د برېښنا له درکه پوروړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ورنه کړي نومونه به یې اعلان کړي. محمد ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د لګښت له درکه د پورونو راټولول به نه یوازې په پروان بلکې په څو نورو ولایتونو کې هم دوام وکړي.
تیمای عملیاتی و تجارتی ما در سطح حوزه پروان که مشتمل بر 4 ولایت که
زموږ عملیاتی او تجارتی تیمونه بعد پروان د حوزه په سطح چې څلور ولایتونه پکې شامل دي عملا په پوروړو د برېښنا د بندولو پریکړه کوي. نه یوازې په پروان بلکې په کاپیسا، دایکندی او بامیان کې هم ورته اقدامات کوو. په مجموع کې په پروان ولایت کې زموږ 3.5 میلیونه افغانۍ پورونه نه دی راکړل شوی. په عین حال کې د پروان والی فضل الدین عیار وایي د برېښنا شرکت سره به د پورونو په راټولولو کې هر ډول همکاري وکړي. امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته خبرداری ورکړی دی. دغه خبرداری د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ورکړی او ویلي دي چې که ترکیه د روسیې څخه د راکټ زد سیستم د اخیستلو څخه صرف نظر ونه کړي نو د امریکا F-15 ډوله الوتکې به ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویسل میچل پرون د امریکا د سنا جرګې په بهرنیو اړیکو مجلس کې وویل که ترکیه د ناټو غړي ده باید له هغه د فیاواس سیستمونو څخه اخیستلو څخه ډډه وکړي چې امریکا پر بندیزونه لګولې دي. امریکا د اف 15 دوله الوتکو د خرڅولو د منی لایحه چې مارتین لوکیت شرکت تولیدوي د امریکا په کانګرس کې مطرح کړې ده. دغه اف 15 دوله الوتکې د ترکیه لخوا هم پیرل کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. راپورونه وایي نښته د سیستان بلوچستان ایالت په میرجاویه سیمه کې د یک شنبې د ورځې ناوخته شوي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي د دوی ځمکنیو ځواکونو د تراګرو هغه ډله وژلې چې ایران ته یې د ننوتلو هڅه کوله. په سیمه کې د جیش العدل په نوم یوې سني وسلوالې ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یولس ایراني امنیتي سرتیري وژلي. د مرګ ژوبلې په اړه د ادعا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. په سیستان بلوچستان ایالت کې ایرانی امنیتي ځواکونه ډیر کله له وسلوالو او د نشي موادو له قاچاقبرو سره پنخت اوړي. د ایالت د افغانستان څخه د افیمو او هیروینو د قاچاق په لاره کې پروت دی. همدارنګه په دې ایالت کې چې اکثریت سنی وګړي میشت دي، یو شمېر وسلوالې ډلې هم فعال دي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړ چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. هغه ویلي دا یو جرمي اقدام دی چې د نوموړي په وینا د بالکان د دې هیواد له اساسي قانون څخه سرغړاوی دی. د مقدونیا دولتي خبري اژانس د سې شنبې په ورځ د ایوانوف له خولې په یو بیان کې وویل نوموړی د داسې یو توافق د لاسلیک اختیار نه لري. دا توافق له یونان سره د نوم پر سر د مقدونیا وشت کلنه شخړه پای ته رسوي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د غړیتوب لپاره خبرو اترو ته لار هواروي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په دریم دور کې باندې نن څلور لوبې وشي. جرمني له جنوبي کوریا سره، مخکېږي سویډن له مکسیکو سره میدان ته وځي، برازیل له سربیا او سویس له کاستاریکا سره ګوري. پرون شپه درې مهمې سیالۍ وشوې. ارجنټاین، کرواتیا، ډنمارک او فرانسې بل پړاو ته لاړو. مونده ارجنټاین وتوانید 2-1 نایجیریا مات کړي، کرواتیا آیسلند 2-1 مات کړه، او پیرو هم استرالیا ته د یو پر سفر په دو یو د یو په وړاندې په 2 ماتې ورکړه. فرانسې له ډنمارک سره لوبه مساوي کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې او موقتي اوربند بحث و.
The success of the peace process will depend on a number of factors.
د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړې شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو.
په خوست کې د ملي نړیوالو سیمه ییزو رسنیو ډیر شو خبریالانو او کارکونکو ته د خوندیتوب ښوونیز ورکشاپ پیل شو.
دغه دوه ورځنی ورکشاپ ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې داسې پېښې رامنځته شوې چې د عملی ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول، د یو ډول ویرې سره مخامخ شول.
د امریکا متحده ایالاتو سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز لګوي. د پروګرام په دویمه نیمه کې هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ته وښی. بیا هم خراغلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې پورز په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره پښته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تادامي چې یا ماماتو په دې غونډه کې وویل متاسف دی چې وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته بیرته د جګړې لاره غوره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم په پرونۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ځینو مسایلو په پام کې نیولو سره بریالی کېدای شي. تفصیلي اجمل احمد اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې پورس په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسی خلکو د مرکشوب لیله موضوع پیل کړه. وروسته په کوچنی اختر کې د درې ورځني موقت اوربند د سولې او سیمه ییزو همکاریو په دې برخه کې پښتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې وسلوالو طالبانو اوربند ته دوام ورنکړه او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولی شول تاوتریخوالی راکم کړي. د خغلی امامت پوینه د جګړې د لارې غوړه کول یوازې خیر نظامیان لستونزو سره مخ کی. همدارنګ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل له طالبانو سره وربند د افغان حکومت ولاسته راوړنه ده او باید چینړيوالې ملاتړ وکړي. خو ښاغلي سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. ښاغلي سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر اوربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان، سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی اوربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ماخام د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو د شورا له غړو سره وکتل او د اوربند پاړی د افغانستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا وستایله. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک کولی شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او اوربند لپاره د سولې عالی شورا سره مطرح کړي.
یک، هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره.
ولسمشر اشرف غنی وایي لومړی هر ډول اندېښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت د سولې له شورا سره شریک کړي. دویم، د سولې د پروسې د بهتره کولو لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالي شورا او له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د ښځو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې
داخل
است. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګري ملتونه به د روان کال د نومبر په 28 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلند په ځانګړې توګه د ناامنیو او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. که وخت لرئ نو دغه پروګرام تر پایه واورئ. مهم راپورونه درته لرو. د کندهار والي وایي د مکې مکرمې د ملا امام له فتوا او دعا وروسته یو شمېر وسلوالو مخالفینو له وسلوال مخالفته لاس اخیستې. هغه وویل دغه وسلوالو عادي ژوند پیل کړی. د کندهار والي دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په کندهار کې د سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړې. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د سه شنبې په ورځ د افغان جګړې په اړه د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت د نافسوی اوربند په ملاتړ جوړ شوی غونډې ته په وینا کې د کندهار والی زلمی وسا وویل چې د جګړې پر ضد د حرمین شریفین د وروستۍ فتوا او د رامنسوی اوربند وروسته د وسلوالو لکه کمزوري سوی او سلګونه وسلوالو له مخالفت خلاص اخستی. وسا وویل د افغان ځواکونو د پوځي فشار لامل یو شمیر وسلوال وسم د بیا اوربند غشتونکي دي. کندهار والی ونه ویل چې وسلوالو طالبانو دقیقا په کومو سیمو کې وسله پرمځکی شي. که څه هم وسلوالو طالبانو په یولي کې دیني عالمانو ته په دولتي غونډو کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو په جنوب کې د ولسمشر غنی د سولې استازی مسعود اخونزاده وایي چې دوی به د دیني عالمانو په مرسته د سولې د پروسې او د روانې جګړې په اړه د سیمې په کچه خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نړیوالی ټولنې او د سیمې هیوادونو له وسلوالو سره د افغان دولت له وروستي اوربند څخه ملاتړ کړي او له وسلوالو غوښتي چې پر بیا اوربند غور وکړي، خو طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې رواني هڅې د نړیوالو لوري جوړ شوې د سبللې طالبانو د کندهار د چارواکو د ورستۍ سرګندونو پاړه تر اوسه تفسیرانه ده کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان په وان ټوایګل کې د درون حمله شوې ده. د نورستان ولایتي شورا وی په دې برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي او همدارز ځینې طالبان هم وژل شوې دي. دا چې نور وضعیت څنګه ده، روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 11 بجې د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د وانټویګل ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په یو کور برید کړي چې پکې ولسی وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي ده.
11 بجې شاوخوا کې چې دوی چای ته ناست دي حمله کوي، دوه بم غوځول کېږي، په نتیجه کې اته کسان مړ کیږي او دوه کسان زخمیان کیږي. چې په مړو کې دوه کسان چې دي طالب دي او متباقي شپږ کسان نور عوام خلک دي. یعنی هیڅ طالب سره داسې کوم نه طالب دي او نه هم کوم خاص روابط انډیوالي لري. یعنی عوام د مغه د منطقې د کلي خلک دي، عوام خلک دي، بېطرف خلک دي. دوه کسان زخمیانو کې هم یو طالب دي، یو زخمي چې دي عوام دي.
هغه وایي تېر ورځ هم د یادې سیمې په ځنګل کې بې پیلوټ الوتکې برید کړې چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی و. د نورستان امنیه قومندان جنرال سید عباس سادات د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته کره معلومات نشته چې په برید کې څو تنه او څوک وژل شوي دي.
د وایګل د مو کړي دیګل شاوه دي ځوړ شو توپیل نه از طریق مقام ولایت از کماندانی امنیه آیتا توضیح شده که اول تصدیق بکنه که اگه مردم آم باشم.
دا وان تو اگل ولسوالی اروان دا دیگل پا قریه که بی پیلوت آلوتا که تیرش پا برید کرده. دا ولایت مقام و امنی کماندانی پلاوی تاکلی چه ثابت کری چه چوک پا که وجل شوی. که ولسی وگری پا که وجل شوی وی هغه با هم تاسو تا وویو او که مخالفین وی هغه با هم در سر شریکلو. سی ملری دا او تری معلومات خستل استونزمن دی. تر اوسا وسلوال و طالبانو دا یادو برید دونو پاړه څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د سټېشن بپورس په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمایزو رسنیو ډیر شو خبريالانو او کارکونکو ته د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د خوندیتوب ښوونیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ ګډونوال وایي دا پروګرام به دوی سره مرسته وکړي چې څرنګه ځانونه په ناامنو سیمو کې له جدي ګواښونو وساتي او پېښې هم له خبري پوښښ بهر پاتې نه شي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د ورکشاپ تابعیا کوونکي وایي چې په دې دوه ورځني ورکشاپ کې به خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته د سفر پر مهال او همدارنګه د ناامنو او جنگي سیمو څخه د راپورټونو د چمتو کولو پر وخت د ځان د خوندیتوب لارې چارې وروښودل شي. په خوست کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر زاید شانګار د ورکشاپ د مخو په باب آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه ورځنی ورکشاپ چې د خوست د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو لپاره د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې لخوا جوړ شوی دی. دا د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په خوست کې هم داسې پېښې رامنځته شوې چې له امله یې ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول، د یو ډول ویرې سره مخامخ شول.
د یوې سیمه ییزې رسنۍ کارکوونکي نجیبه سلان وایي د کلتوري محدودیتونو په ګډون د ځینو حقایقو راسپړل هغه څه دي چې د رسنیو د ښځینه کارکوونکو د ګواښونو کچه لوړوي.
اول ښځې چې دي کنه هر کله چې په رسنۍ کې د خپل دند ترسره کوي د زیاتره تهدیدونو سره مخامخ کېږي. لومړی خپله کلتوري ستونزې دي، دوی فکر کوي چې د پښتنې ټولنې نظر یو ښه کار نه دی، کوم د ترانسپورټ مشکلات لري چې په کچېرې دوی سره مټرې کوم داسې څوک نه وشته چې دوی سره ورشي. په لاره کې د خلکانو لخوا ورته بدرد ویل کېږي. ته یو آزاد ژورنالیست معلومات وړاندې کوي، یو فکر یا نو شاید توی مړینې سبب هم وګرځي داسې کړنه.
په خوست کې د رانا تلویزیون خبریال فرید الله ظاهر او د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وای چې په دې ډول ورکشاپونو کې خبریالان زده کوي چې په څه ډول د رسنیزو فعالیتونو پر مهال ځانونه له جدي تهدیدونو وساتي.
دغسې ورکشاپونه کولی شي چې خبریالانو ته هغه لارې چارې ور وښیي چې دوی څه ډول دفتر ته راشي، څه ډول یو سیمې ته لاړ شي، څه ډول درخ کې چې دغه سیمه د ده لپاره خوندي ده یا نه ده خوندي، کومې سیمې ته چې ځي هلته دی باید له ځان سره څه یوسي چې هلته د ده ژوند خوندي کړی شي. دغلته هغه موارد سړي ته ورښودل کېږي چې د جګړې په وخت کې همدارنګه په بل عاجل وخت کې ورڅخه استفاده وکړي.
د ورکشاپ یو تن ترینر قدیم ویاړ وویل چې دوی به په دې ورکشاپ کې خبریالانو ته د دوی د خوندیتوب د لارو چارو په باب معلومات ورکړي. د ده په خبره چې خبریالانو ته به هغه موارد ور وښودل شي چې د ناامنو سیمو د پیښو د رسنیز پوښښ لپاره اړین بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم محمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
میل آنلاین خبرونې د افغانستان د اوربند په اړه لیکنه خپره کړې ده. میل آنلاین د دې مقالې په سر کې د اختر په ورځو کې د یوه طالب عکس خپور کړی دی چې توغندی ورسره دی او پر موټر سایکل سپور دی. د دغه طالب تورې عینکې په سترګو دي او نیم مخې پټ کړی دی. شاوخوا ترې ملکي افغانان راګرځېدلي دي، خوشي کوي. میل آنلاین لیکي طالبانو د سه شنبې په ورځ ویل چې دوی به د افغانستان د حکومت او د هغوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خبرونه لیکي په دې ډول طالبانو د ملکي تلفاتو مسأله او هغه اوربند چې د سولې هیلې ورسره پیدا شوې وې بې ارزښته وبلل. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې موږ هڅه کوو چې زموږ په جهاد کې ملکیان ونه وژل شي خو په جنگ کې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر میلادي کال په افغانستان کې تر لس سره ډېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي او دا شمېره تر وړم کال 9% کې کمه وه. روان کال که جګړې همداسې دوام وکړي د ملګرو ملتونو په وینا دا به د افغانستان لپاره یو بل خورا خونړی کال وي. د میل آنلاین په باور د طالبانو له لوري د اوربند له ردېدو سره پر هغو هیلو سړی اوبه توی شوې چې خلکو فکر کاوه سولې ته به لار ورسره هواره شي. خبرونې بیا د طالبانو هغه بیان ته اشاره کړې ده چې د انټرنیټ له لارې یې خپور کړی او پکې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې فتوا غندلې ده. په کابل کې تر کوچني اختر مخکې نږدې 3000 دینی عالمان راغونډ شول او په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی پر شکیلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته سر کښېني. اکونومک ټایمز خبرونې د افغانستان له جګړو لري خو له جګړو سره نږدې یوه مسله راخیستې ده. د ورسپانې په افغانستان کې د بدن د ښکلا لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بدن د ښکلا کلپونه جوړ شول. ورسپانې لیکي د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم کلپونو ته د ځوانانو ته کم نه شو. اکونومیک ټایمز د بدن د ښکلا د یو لوبغاړي او روزونکي 25 کلن حارث محمدي په وینا لیکي سربیره پر دې چې په کابل کې چاودنې کیږي او ځان وژونکي بریدونه کیږي خو ژوند روان دی او د هر ځوان افغان د هیله ده چې ښکلی اندام ولري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو ستري محکمه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو په سفر بندیز لګوي. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز او یا محدودیت لګیدلې اکثریت مسلمان میشتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څنګ راپور اجملان وړاندې کوي.
د سی شنبې د ورځې دا پریکړه د امریکا د سترې محکمې لومړنۍ داسې پریکړه ده چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په اړه کوي. تر دې مخکې د امریکا ابتدایي محکمو د څو هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر د ولسمشر ټرمپ دا بندیز د امریکا د اساسي قانون سره په مخالفت کې بللی وو. همدارنګه د کډوالو او بشري حقونو ډلو هم پر دې بندیز انتقادونه کړي وو. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګیدلې داسې هیوادونه دي چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. په دې هیوادونو کې ایران، لیبیا، سومالیا، سوریا او یمن شامل دي. د ولسمشر ټرمپ لخوا امریکا ته د سفر د بندیز د امر پر دوو غیر اسلامي هیوادونو شمالي کوریا او د وینزویلا د حکومت پر یو شمېر چارواکو او د هغوی پر کورنیو هم اغیز کوي. شپږم اسلامي هیواد چاد په تیر اپریل کې له دې لیست څخه وروسته لاغې وایستل شو چې د افرادو د هویت معلومولو، تنظیمول او د معلوماتو شریکول یې بهتره کړل. د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس په دې اړه د اکثریت نظر لیکلو پر مهال وویل چې ولسمشر د سفر او کډوالۍ د تنظیم په برخه کې د پام وړ واک لري. نوموړي همدارنګه هغه انتقادونه هم رد کړل چې ګوندې دا بندیز د مسلمانانو ضد اساس لري. رابرټ زیاته کړه، موږ پر صادقانه پالیسۍ هیڅ نظر نه څرګندوو. له سپینې ماڼۍ څخه په خپاره شوي بیان کې ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه د امریکا د خلکو او د دې هیواد د اساسي قانون لپاره ستر بریالیتوب بللې. په دې بیان کې د ولسمشر ټرمپ له خولې ویل شوي د نړیوالې ترهګرۍ او د سختریزۍ غورځنګونو په دې اثر کې چې غواړي بېګناه ملکیانو ته زیان ورسوي، موږ باید په سمه توګه هغه کسان چک کړو چې زموږ هیواد ته راځي. خو د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې وکیل عمر جدوات ویلي دي سترې محکمې دا پریکړه به په تاریخ کې د سترې محکمې یوه د لویو ناکامیو څخه ثبت وي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم عصمت سروان یو جالب ټکنالوژیکي مطلب تاسو ته وایي.
په امریکا کې ساینس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوي دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي استډیو په د شپې په 2 بجو هر شپه په پیشګام ټلویزیون کې هم په افغانستان کې کتل شي. اوس هم رازو د ځینو عام خلکو غږونه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت اند پیغام تاسو ته پیښم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه ونی کی هلی زموږ پیغامونه په وار وار باندې تر لوړو چارواکو پورې رسولي دي. غوښتنه مې دا ده چې د زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعتو څنګه نه لرو او د زابل د کلات بابا د علي دارالعلوم فارغ د کلات بابا علي دارالعلوم ورکی خو لیکن هغه د نیمه پات د نور ولایت د زمينه نه درته برابر چې ولر چې هغه زکړي په نور او ډیر علما کرام اوسنه دومره جوړ کړي نو کچيري مشتا د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمور بور د لوړ زده کړو د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ زده کړې به دوامي سي او پایته به ورسیږي. والسلام.
زه یو سرتیری د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه خپل د خوست شایسته خپل لیوا سرتیری یم. زما غږ تر ولسمشر او تر وزارت دفاع پورې باید ورسیږي. د خوست لیوا کې ډېر فساد شته دی، حتی په دې باندې باندې چارواکي سترګې پټوي او د سرباز حق خوړل کېږي، دلته اشا خوړل کېږي، تیل خرڅېږي، شپږ میاشتې کېږي چې زموږ د سامان حمام نه دره کړی. سامان حمام دومره قیمت نه لري خو بیا هم زموږ حق دی چې په دولت باندې دی او موږ ته نشپږ نشي نه رسېږي. زمونږ د وچې ډوډۍ څخه هم په ګیرمونو باندې او ډوډۍ کمیږي. پیر میاشت کې ډېر په موږ باندې د شراکو لخوا نه ظلم کېدل چې ولا چې موږ د بازار څخه ځان ته ډوډۍ راغوښتله او موږ خوړله. موږ د وزارت دفاع څخه غواړو چې زر تر زره د خوست د چارواکو څخه پوښتنې وکړلی شي. کله چې تفتیش دلته راشي د سربازانو څخه پوښتنې وکړي، بیا د قمندانانو خوا ته ورشي، قمندانان هلته هغوی ته خوله کې څه ورواچوي او زموږ هغه خبرې چې موږ کوم مشکلات لرو د هغوی غم نه خوري او بیرته دغه لاړ شي زموږ څخه هیڅ پوښتنه نه کوي. زموږ پوښتنه باید ولسمشر وکړي، وزارت دفاع ته زموږ غږ ورسیږي چې زموږ دغه پوښتنه وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. تاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 105 باندې اورئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl.org.
انا چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې، اوس هم د لنډو خبرونو ور رسیدلې. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلور در شولایتونو لوالیانو سره د پنځم بیتر ورځې د اوربند پاړه خبري کوي. ولسمشر غنی پرون د کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر او بامیان لوالیانو سره وکتل. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغله. په پروان کې د برېښنا شرکت او ځای رئیس خبرداري ورکړی چې د برېښنا له درکه پوروړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ورنکړي نمونه به اعلان کړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې د روسیې د راکټ زد د سیستمونو له اخیستلو ډډه وکړي کنه د امریکا F-15 الوتکې به ترلاسه نه کړي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. او د فوټبال په نړیوال جام کې به نن څلور لوبې وشي. جرمني له جنوبي کوریا، سویډن له مکسیکو، برازیل له سربیا او سویس له کاستاریکا سره مخ شي. ازادي راډیو ته واګسته خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي په روان کال کې دغه ولایت په کچا 350 میلیونه افغانۍ د کرنې او مالداري په برخو کې لګول کیږي. د والی په وینا په نږدې راتلونکي کې پر دغو پیسو د زراعت د پرمختګ او د کیفیت په هدف د یو شمېر پرمختیايي پروژو کار پلی کیږي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي او د پروګرام په پای کې به هم یو څو دقیقې تاسو ته د همایون انګار په اواز یو سندره خبره شي.
په کندز کې د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پروژو کار پیل کیږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دې وروستیو کې دوی د زراعت او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پرمختیايي پروژو د پلي کولو منظوري د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ترلاسه کړې او دغه پروژې په روان کال کې په دغه ولایت کې پلي کیږي. د والی په وینا چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته شي.
د کرنې او مالدارۍ موضوع چې په دې ولایت کې ډېره مهمه ده او دا مو د اړوند وزارت سره مطرح کړي. خوشبختانه حیات دلته راغلی، ټولو سهو کې خپل سروې وکړي، خپل کار اخلاص کړي. ډېرې بنیادي اساسي طرحې او هغه عملي کارونه به انشاءالله دلته شروع کېږي. شش کال به انشاءالله 350 میلیونه افغانۍ په دې برخه کې دلته انشاءالله چې دوی مصرفوي تر څو موږ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دلته هغه ضرورتونه رفع کړي.
د ښاغلي نعیمي د خبرو پر بنسټ چې د یو شمېر سړو خونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د تامینولو په هدف د یو شمېر د اوبو د زیرمو جوړول په دغو پروژو کې شامل دي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې عملي او پلي کیږي.
د پرمختګ لپاره په کندز کې ډېر امکانات شته. مثلا ما د ډېر لویو سړو خونو پیشنهاد کړی چې دا هیئت راغلی، هغوی هم دا موضوع درک کړی دی. موږ باید حداقل 2 یا 3 5 زره متره کنه سړی خونې ولرو چې دلته خپل میوجات او خپل سبزیجات دلته دا جوړ کو وسات. بل موضوع د اوبو د کوچني کوچني هغه ذخیرو چې هغه وکولای شي چې په ځینو ځایونو کې هلته د کرنې او مالداري په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
له دې سره سم د کندز والي د کرنې په سیستم کې بدلون راوستل ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د کرنیزو چارو وسایل باید میکانیزه شي تر څو د کرنیزو محصولاتو په کیفیت او پیمانه کې زیاتوالی رامنځته شي. بلخوا د دې ولایت ګڼ شمېر بزګران هم خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د دوی لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالرشید په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
باید پروژه هایی که دولت افغانستان در ولایت قندز ایجاد کرده ما بسیار خوش هستیم و بسیار پروژه های
دغه پروژه چې د دولت لخوا د زراعت په برخه کې په قندز کې پلی کیږي او د دغه پروژو په پلی کولو سره به زموږ ډېرې ستونزې هوارې شي او د بزګرانو لپاره به ډېر سهولت رامنځته شي. قندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دغه ولایت څه باندې 80% خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې یو شمېر لوی او وړې پروژې د دولت له لورې پلي شوي دي، خو لا هم په کندز کې د کروندګرۍ چارې په پخواني او ابتدایي شکل جریان لري او فزیکي کارونه یې بزګران له سختو ستونزو سره مخ کړي دي او له بل پلوه د زراعتي محصولاتو کچه هم ډېره ټیټه ده. خو د دې ولایت زیات شمېر بزګران په تمه دي ګوند د دغو پروژو په پلي کولو سره د کرنې سکتور په برخه کې مثبت بدلون رامنځته شي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په اعلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې راپیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربند به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډېر وستایل سو او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې، غوښتنې او لیدلوري څرګند شوي دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بښونکي پیغام مونه په ګډه سره وورو او بیا به ستاسو نورو ستونزو ته هم راسو.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې په افغانستان کې دغه دروان حالت خسیدو په وجه اوربند اعلان کړی ده. زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دغه هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربند چې دی دې ته مثبت جواب ورکړي او دغه اوربند نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغځوي بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغځوي.
بله، السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت د سره پاړي کیم. زه په دې باندې ډیر خوشاله یم چې اشرف غنی صاحب او طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی. دا خو وچنم چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلي یوادوالو باندې په خیر او خیرات باندې تیرې سي. نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سوله او دغه اوربند چې د همیشه د پاره وسی، ځکه چې افغانان ډېر ستړي دي د جنګو څخه.
باری محمد رسول یم، د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو افغانانو ته د نغنوي دزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته افغانانو ته مبارکي وایم او دغه نوی کوچنی اختر د صلحې اختر ګورم او غواړم. دا دغه دزبند په رابطه باندې دوم نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لوی مسکا پردا او ټول افغانانو په زړونو کې نوې هیلې راټوکېدلې دي. الله دې دغه دزبند نو هم زیات کاندي او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند پر رقم باندې ورغوي.
مازل زابل خبر کوم، دغه اوربند چې اشرف غنی اعلان کړی دی او طالبانو هم تایید کړی دی، نو مته دواړو خواوو ته د شکیل غال تر دا خواهش کوو چې د نور هم د اوربند ته ادامه ورکړي. تا ټول لس په دې ور کې سوځي، نو د خدای په خاطر اشرف غنی ته بیا هم دا خبره کوو لکه څنګه چې دې اوربند اعلان وکړو، همدا رقم ته د خارجانو د مهارویې چې د خارجانو د اخیری نیټې چې کړه د وټو دا هغه دی اعلان کې، نو طالبان او ټول لسونه دې ته خوشمنه او خوشحاله دي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولس ته ورسېږي.
از بابان نظام ایران ته خبرې کوم. نظام نه دا دی ورته چې دا ډېر ښه خیر کار دی او ډېر یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرفو کړی دی. خو زموږ انتظار د دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربند نه د درو ورځو یا د پنځو ورځو لپاره، دا هغه د میاشتې یا دوو لپاره
وغوي.
السلام علیکم، زه محمود د طره د ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې وربند چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی، اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تبا و برباد شو، بعدا دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاطرې زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې اشرف غني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده، او دا وړاندیز دی، او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه او تبي که لس ورځې وربند د طالبانو سره به دا څلوېښت کاله چې دا خبره چدر وسنه وکړي، او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورته عملي کړي. په دا لس ورځې چې دا وربند وسي، نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي، د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده، رقم باندې چې دوی یو لږ لږ ترک کوي، یو لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي، نو بیا زموږ زړه ته ولویږي چې انشاءالله سوله راتلونکی د خدای تعالی دې سوله راولي د دې روژې په برکت. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بېلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. دا پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور به له ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظر ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی، او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده، په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنی چې دوی یعنې ښه پرېکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوې او یا رد کړې وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، د اقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم هغې دا
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په اوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي، د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
دا افغانستان خلک دغه ډلې هم شي اندلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي فکر کې ناکام نه شي، په خپله باید شرط ځان درلودلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال و.
ازادی او اوریدون کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو نورې ستونزې هم موږ ته رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کړم.
السلام علیکم، میں محمد دے کندار اللہ میں سر پاڑی کے ہوں پرورا کن مول مشکل ہے میں دل بکندار کے محمد مارکیٹ توائی دا میرے میں مارکیٹ تے نو نن کندار تے رسم پر اگلے نو دل دا خلق دا اگر دا پروانہ کی دل دا دی دا سی از من شروع کڑی جی چکا سرا تھوڑے نہ من مرتضو نہ پنچری اس من دل خلق دا مریضان یہ سجا جی وہ یہ والله کہ سڑے پ پاکستان دا تے ترمس اپ نے کنا والله کہ دا سی دل سر کلک کرے جو خپل پرتم کی دل شو دے اور سرا یہ خوبے دا لرگرا خز دے سر تک شکر جی دے شو دے وہ نو من جن من آواز سر کوار تاسنګ کار دی سره جمهور بو یا یزای بکری دا ولادت خلق په خوښه کېدل چې نن رئیس جمهور از خلنن سبا چې رئیس جمهور از به دي پر ورځې کې متخاله د کلیپ راکې ان الله خلق پر ځل د عزیز لا 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 دې تلګان او تشکر دی وایې مننه.
السلام علیکم، د خاندار والا ته میوند ولسوالی د بنچ مر په کړه باندې کې نن سهار وخت په میوند ولسوالی کې چې تا غوښتي ور کول کې د انتخاباته تاتیف ورکوې چې طالبان خلک څنګه یې او هغه د سکری او سری او طالبان علالي او ډیر تکلیف دی ولې چې خلک تور کو. و سلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، اسمت لاره فراه ولایت بکوال ولسوالی څخه خبرې کوم. ویله لاره موږ دولت څخه چې موږ راته سکرې څنګه چاپا کو ک شهر ته د تل دولت مونږ پرېږدي وای دا ته ټاپی نه دی ولې ک سارا تراز طالب مونږ پرېږدي وای تاسو ولې ټاپی کوي ویله کو چې موږ مشکل حل کړ خدای په امان.
السلام علیکم، زابل وسیل بوزید زابل ولایت څخه خلاص خبر کوم. و موږ د ولایت څغنه لري ګمرک پیدا ګمرک چاري دې ډېر شروع شوی دی خو فارنا دې مخالفت کوم وکړ چې څنګه څنګه سره سره پیدا ګمرک چې دې جوړ دې شمو زه بوله سوالي.
السلام علیکم، دا ګورماش ډول سوالي نه ګورمک اوس دې کوم ما ته دې دا مو ولا سوالي خراب څه دا بازار دې نو دبل بازار ته ځو ته باندې هرغه طالبان پلار کې راته ولادې وي وټکي مو د حکومت خدا غوښتنه غواړم چې نور ولا سوالي د تفاعل کې مو د طالبان سره به خې ډېر آزاد دي په تکلیف کې ما دې چې هم را روان دي مو څنګه دا کې وړیا د طالبانو مرکز کې خالقي اله کې وسته چې را دي چې کدا یو حیوانات کې د انساني مشتله را دي. والسلام.
السلام علیکم، زه د کندا ولا د نوند ول سوالي خبر کو دا کاچې چې دې راته زه به انصاف یې نه وایي مامورین نه لري زموږ حکومت ته دا غیلې ده چې دا تاسو ولا ځي په ساتې نو کې دا په سړک راغلي وایي او ته کوي نو زما پیغام نشو کې. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زه خپل د محلیز د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی د نسب د اړوند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا دا اوس د حامد میاشت رئیس دا د بیرون نشته پیسې موږ ته ګرځول شوی دي. اوس چې ورغلو حامد ثور دی وزا اوس چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوه شوی دي موږ ته دغه د ورک راغلی د پنځه اویا سیمپونه لغوه شوی دي نو ستاسو ماشت نشته. نو موږ ورته وویل چې موږ ته مو ولې مخکې خبر نه راکوي زموږ کورسونه هغه دي شروع ول وزیري مور کړي دي هغه دي شاهدان راځي کلیوالو ګوري خو ډیره ټول موږ نور نه پوهیږو بس ته د لغوه شوی دي ستای ماشونه نه دي راغلي ستای ماشونه نه نو زموږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې راځو کورسونه ولې لغوه شوی دي سواجه د نظارت ته وي راغلي موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردان نه څه خبره ده چې موږ باندې کورونه باندې پوروړي دا غدری مېش چې درس مورته ویلې دی هغه ما سره کې نور کې را لغو کوي هم به موږ دا کورسونه پیژدو او راتوي چې ورته وی وای افتر هم به موږ ته پیژدو. دا مخېری کال دی دریم سمته زموږ د مشکلې تر اړوان اې د دارو پر ورسې چارواکو پر ور سلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګه وځه کې ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد سلام زه خپل درخواست پیښ کوم. بعد سلام زمنګه دا د درخواست دی چې افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي دا په دې خاطر روان دي چې افغانستان کې د سبزیجات یا پروت دا د توخې ما چې
چې په افغانستان کې مختلف ډول د سیزنونو ته برابر ده چې د سبزیجات په سیزن په وخت د سیزن کې ډیر په ارزانه به باندې ملويږي، ډیر په ارزانه قیمت باندې اخیستل کیږي، ختول کیږي. خو متاسفانه متاسفانه یا میاشت یا شل ورځې ټیم لري، بعد د هغې نه بیا د هغې ټیم ایسته نشته دی. بیا هماغه شی چې کنه هغه بیا یو شی چې په سلو به ملاویږي، بیا شل ورځې بعد بیا هغه شی په 500 روپۍ ملاویږي. په 500 روپۍ برابرې کې هغه شی بیا نه پیدا کېږي، نه بیا هغه شان دي. خو پاکستان چې دی، پاکستان پسې چې خلک زور کوي څه وجه ده او څه علت دی؟ پاکستان چې د زوړندې ډوډۍ نشته چې ګوري زوړندې ډوډۍ دی او خلک بې رسېږي. پاکستان چې د غریب سړي د هر سړي غم ورسره شته دی. ټولنه ساس کړي دي سبزیانې په وخت سیزن کې سبزیانې جمع کوي جمع کوي. همدغه د افغانستان سبزیانې دي. د افغانستان نه وړي هلته ټولنې کې جمع کوي جمع کوي. بېرته افغانستان نه درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد پنځه میاشتې بعد هماغه سبزیانې د افغانانو نه چې په کوم قیمت باندې اخیستي پکې هېڅ قیمت نه دي اخیستي. هماغه سبزیانې بیا چې لس چنده شل چنده هماغه سبزیانې خرڅېږي. خو په افغانستان کې بدبختانه دغه شان د زمینې ورته نه برابرېږي او نه به برابرې شي.
بله سلام علیکم وروره، مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته د سربازان د کندهار ولایت نه ماډیکه نیولې، مونږ ته د ماشونه راکړي. خدای قرآن ته دی وګوره، رسول ته دی وګوره، ماشونه دې راکړي. درې درې میاشتې ماشونه بند دي او بیخي په کورو کې چا نه لرم. دا مونږ ته هیلې سترګې دي. هغه درې میاشتې ماشونه مونږ نه بد کړي دي. مونږ ته وایي چې درکوي درکوو غټه اختر نه بعد درکوو، وړکي اختر نه بعد درکوو. نو مونږ ته د ماشونه راکړي، دا مونږ دغه هیله تاسو نه لرو. بس خلاص.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه میوندوال خبره کوم. د میوند په ولسوالۍ کې دا د رایګري کارتونه نه کوي، نو موږ ډېر په تکلیف یو. دغه موږ د حکومت دا توجه ده چې دغه د میوند ولسوالۍ ته څه دغه مامورین نور اضافه کړي. خلک ډېر دي، خلک دغه لږ دي، کارتونه نه کوي. نو زما هیله وازو دغه ده چې دغه کار وشي. موږ ډېر سره په تکلیف یو. دا نن شلمه ده چې زه بوتل زما تذکرانه د ټاپه کړې.
ولا السلام علیکم، زه اسم الله د روزګار ولایت د شیراساسو له سوال څخه خبر کوم. ورونه زما محاضره کې چې بشې دې کمزورې دي، بلکې موږ غرته سیږو چې په نیم ساعت یو ساعت مزل دی. بیا موږ ته رنگ وخلې شو چې دې درې خدي دې ورور اس کار نه کوي. موږ له مسلمانو سره هغه وښتنه ده چې هغه د پام لرل نه وکړي، او ورور زموږ سره هغه وښتنه ده چې په دغه غږ له یو مرکه ولري چې موږ دغه
السلام علیکم. السلام علیکم، عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان. دلته کې بازار شپږ ورځې کېږي چې اوبه راغلي دي. خلکو کورونه ټول ولیدل، ماشومان داسې په اوبو کې ګرځي. بس خلک ټول لاړ کورونه نه، او هېڅوک یې غم نه خوري، څوک یې تپوس هم نه کوي چې یا دا اوبه راغلي دي، څنګه دي څنګه نه دي. زمونږ دا خواښ ده چې پیغام به نشر کوي، او دا اوبو غم وخوري، او دا اوبه بندې کړي چې دا خلک په سهولت کې ژوند تېر کړي. مننه.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعتو څانګه نه لرو. که چیرې موږ ته د زابل په کې د شریعتو څانګه ایجاد سي، موږ به د لوړ پوړو چارواکو څخه ډېر خوشحاله سو، او زموږ زده کړې به دوامي سي او پای ته به ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زما آواز د ولپور چارواکو پورې ورسېدی. وروره، دا د میوند په ولسوالۍ کې دغه انتخابات کې چې دغه ټاکې چې وکېږي، وروره جانه، دغه لاس کره ولاړې دي. خلک یا به کوي، خلک دي ذاته کوي، لاس کنسر کوي. د خلکو څه په پټو پیسې اخلي چې اعتبار لري هغه ته چاپه ورکول کېږي، چې اعتبار نه لري هغه ته چاپه نه ورکول کېږي. زما آواز د ولپور چارواکو پورې ورسېدی. وروره، دغه مشکل د زموږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص پیسې مخته تللې دي، اعتبار مخته تللې دي، بل هېڅ لا نه شته. وروره، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد فضیل لزم ولسوالۍ خبر کوم. دا زموږ زموږ ولسوالۍ کې دا د ګمرک د حاصل د طرفه سپارل کېږي. دا اوس څنګه کارې مایل د کاغذ پر مخ باندې هغه غوښتنې کوي؟ کارونه نه کوي. دا ګمرک کار باید دروی کې. دلته وروره، طالبان دا ګمرک ته کار اخلي. دا زابل ښار ته جنګونه روان دي. سوله هغه سلاوي او عاید نه دغه ګمرک ته لارې څخه ستاسو کي. دا ګمرک کار باید روزګار وایي. تاسو دا وختن لرم چې زیات زیاته راکړي په ورسایي کې. دا د ګمرک کار وکړي.
بله، السلام علیکم، زه مغزله وحده کم د فراه ولایت بکوا د ولسوالۍ نه. دا بکوا په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه دی خلاص شوی. دولت پور چارواکو هم دا چې موږ یو مرکز خلاص نو موږ یې کړنه. وسلام.
مننه کوم وروره، ستاسو پیغام به ژر تر ژره تر چارواکو ورسیږي، او هیله ده چې هغوی یې د همدې خپرونې له لارې هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دي، خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي دریځ نه دی. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لارې یم. البته باید ووایم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چڑھی بڑے سلگی میں نودری آخر بلا شمد دنیا نلر مانس جگر زم لے بنے